دا مشال ریډیو ده. وخت په پېښور کې د سهار 9 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 میلادي کال د مئی 6مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال ریډیو په لومړی سهارنی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم چې سلام پښتونخوا ته ځانګړې سوي ده. په روانه خبرونه کې به موږ د خبرو خبريالانو سره خبرې اترې وکړو او تاسو په تازه حال خبر کړو. خو په لومړي سر کې زه ګلایاسته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړی.
قدرمنه اوردونکو سهار مو په خیر. لومبه د مهم خبرونو سر ټکی. امریکا وای پاکستان په القاعده شبکه فشار زیات کړی دی او مرسته به جاری ساتي. پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له القاعده سره د اړیکو خبرې دروغ بللې دي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما نن ځانګړي ځواکونو چې اوسامه وجلې وو سره لیده کاته کوي. کوټه کې نامعلومه سوالو په ډزو کې 15 کسان وجل شوي او یو شمېر روبل شوي دي. او ویسټ انډیز په اخري یو ورځنی کرکټ لوبه کې پاکستان ته په 10 وکټو ماتې ورکړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکای بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای پاکستان په القاعده شبکې فشار ډیر زیات کړی دی او امریکا به د دې هیواد د جمهوری حکومت مرسته جاری ساتي. میرمن هیلری کلینټن زیاتوي،
موږ باید دا خبره هیر نه کړو چې د یو تن په وجل کېدو سره به د القاعده او هم یې د ملګرو پر ضد جګړه ونه درېږي. موږ باید نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د ترهګرۍ ضد مبارزه لا هم پسې پراخه
کړو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوری چارواکي د استخباراتي ادارې ISI له القاعده سره د اړیکې خبری دروغ بللی دی. اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وینا کې د بهرنیو چارو وزارت چارواکي سلمان بشیر ویل چې ISI له امریکای استخباراتي ادارې CIA سره ګټور معلومات شریک کړي وو. سلمان بشیر زیاتوي،
to infer that elements of the ISI or of the government were actually providing cover.
دا خبره چې حکومت یا ISI اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه غلطه خبره ده. په حقیقت کې د دې ځای د معلوماتو لپاره ځینې لارښوونې د ISI او CIA د معلوماتو د شریکولو په نتیجه کې رامنځته شوې وي. دا خبره د امریکا حکومت هم منلې.
د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وایي چې د اپټاباد په شان دویمه پیښه به چرې هم برداشت نه کړي. دا خبر جنرال کیانی په پینډی کې د پاکستان ځواکونو د کور کمانډرانو غونډې ته وکړه. د پاکستان فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR بیان کې ویلي شوې دي کچاري امریکا په بیا د پاکستان خود مختاري خو خلاف ورزي وکړه نو فوزی اړیکو او د استخباراتي معلومات نه شریکولو به غور کوي. کور کمانډرانو په غونډه کې د امریکای ځواکونو په هیواد کې د شمیرې کمولو خبره کړې ده. د اپټاباد پیښې او د اوسامه په دې هیواد کې د موجودګۍ په اړه د پلټنو فیصله هم شوې ده. یادې وي چې د اوسامه بن لادن په اپټاباد کې د وژلو درې ورځې وروسته د پاکستان فوج د لومبې رسمي غونډه وه. د امریکای ولسمشر باراک اوباما نن د هغه ځانګړي ځواکونو چې اوسامه بن لادن یې په اپریشن کې وژلی وو سره لیده کاته کوي. د امریکای ځانګړي ځواکونه یا سیلز ټیم په ځمکه، سمندر او هوایي جګړې توان لري. د اوباما ځانګړي ځواکونو سره لیدنه شخصي ده او دا به کنټکیچي ریاست کیمبل قلعه کې کیږي. د امریکای ځانګړي ځواکونو تیر اتوار په شپه اپټاباد کې اپریشن کړی وو او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وژلې وو. بل خاطر ورځ اوباما د 11 ستمبر پیښې د ځای دوره وکړه او د وژل شوي کسانو په یادګاری د ګلونو صادر وغوړولو. په دې موقع اوباما وویل چې امریکا به کله هم دا برید هیر نه کړي چې 3000 کسان پکې د ژوند ته لاس ورکړو. یا د ویچ القاعده شبکې د نیویارک ورلد ټریډ سنټر برید پړه په غاړه اخستی وه. قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال لډیو خبرونو ته غوږی. نن سهار د کوټه په هزاره ټاون سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. پیغه هغه وخت را مخې ته شوه کله چې ځای اوسیدونکي سهارنی ورزش کوله چې ګاړو کې سپاره نامعلومه کسانو ډزې ور باندې پیل کړې. د ډزو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي. د امریکای لوړ پوری فوجي چارواکي ریچارډ میلز وایي چې اوسامه بن لادن وژنی افغان طالبان کمزور کړي دي. واشنگتن کې خبريالو سره خبرو کې جنرال میلز وویل چې د اوسامه بن لادن د کورنه چې کوم معلومات ترلاسه شوي دي هغه ډیر ګټور دي او د مهم هدفونو ترلاسه کولو کې به ډیره مرسته وکړي. جنرال میلز دریز لري چې د اوسامه وژنه به په افغان یاغیتوب ډیر اغیز وکړي. فرانس وای لیبیا کې د مخالفینو لپاره جوړ شوی فنډز باید په یو اونۍ کې عملی شي. اټلی کې د لیبیا حکمران معمر قذافی مخالفینو سره مرستې لپاره د رابطې ډلې غونډې وروسته د فرانس بهرنیو چارو وزیر ایلن جی پی وویل چې د لیبیا اساسې د خلاصولو کې به نور وخت ولګي. د برتانی بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وای د غونډې سره به په تریپولی فشار نور هم زیات شي. د لیبیا حکومت د اټلی رابطې ډلې غونډې اعلانونه رد کړي دي او وایي چې باید نړۍ دې د لیبیا اولس آواز واوري، نه چې کوم خلک په روم کې راغون شوي دي. د لیبیا حکومت ویان موسی ابراهیم وای د قذافی د واک لری کولو خبره په اخلاقي توګه غلطه ده. او اوس د لوبو نړۍ یو خبر. ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې په آخري یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په لس وکټو ماتې ورکړې ده. د ویسټ انډیز لوبغاړو د پاکستان د یو سل یو کم سلویخ منډو هدف بغیر لس زیانه په سلریش اورونو کې ترلاسه کړو. یا دیوی چې پاکستان د یو ورځنۍ سیریز درې دوه مانی ګټلې دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په دې هیله چې نننۍ سهار به مهم د هر سهار غوندي خوشحاله تر تازه او د ګلو او بوراګانو څخه ډک وي. ګران اوریدونکو، د سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوښ نیولې دي. په سلام پښتونخوا کې به موږ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لخپل خبريالانو سره خبرې کوو او په هغه سیمو کې به د تازه پیښو حال درکوو. ورسره به ځینې راپورونه هم تاسو ته شغو او تاسو ټلیفونونه به اخلو او کچیر وختو نو تاسو ته به سندري هم اورو. خو په لمړي سر کې به ورسو د بلوچستان کوټي شهر ته، چیرې چې نن سهار د نامعلومه کسانو په ډزو کې ورزش کوونکي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او یو شمیر نور ژوبل دي. خدای نور ناصر د مشال رادیو خبريال دا وزمر سره د ټلیفون پر لیکه دی. خدای نور ناصر، تر هر څه د مخه خودي سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه زنی صاحب، تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
خدای نور ناصر، داسې راپورونه دي چې په کوټه ښار کې نن سهار د نامعلومه کسانو په ډزو کې او په راکټ بریدونو کې ورزش کوونکي کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د دغه پیښې په اړه که زموږ سره تازه حال شریک کړي.
مننه. د سیمې پولیس وایي چې سهار څه کم اووه بجې وې چې د ازاره ټاون په سیمه کې دلته ځینې کسانو ورزش کاوه. ځینې البته پولیس وایي چې ځینې کسان بیا داسې هم وو چې هغه هر جمعه سهار وختي د یو قبرستان دی حیدره ده، دلته د خپلو مرتګانو لپاره فاتحه کوي، دعا ورته کوي، د هغوی لپاره دلته راجمع شوي دي. او په هغوی باندې په دوو موټرو کې، د پولیس په وینا په دوو موټرو کې نامعلومه وسلوال کسان اغلي دي. د راکټي بریدونه یې پرې کړي دي، ډزې یې کړي دي او د لاسي بمونو بریدونه یې کړي دي. چې په دې ټولو کې آزاد سرچینې د مړو شمیر اته یادوي. خو پولیسو ډی آی جی آپریشن حامد شکیل له مشال سره په خبرو کې یوازې د 15 کسانو د مارک تصدیق وکړ، هغه یې تایید کړ او وایي چې تر 15 زیات ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې هم وایي چې د شپږو یا تر 15 کسانو حالت د اندېښنې وړ دی.
خدای نور ناصر، دا کسان معلوم نه دي چې دا د کوټي د هزاره ټاون ځایي کسان و چې دا ورزش کوي. په دې کې خو به ځینې شخصي دښمنۍ نه درلوده عام کسان و، او هغه کسانو چې بیا ډزې پر کړې دي هغه څوک و؟ په هغه اړه څه معلومات ترلاسه شوي دي؟
د عیني شاهدانو وینا ده، یو رخ په دغه ځکه کنفرم کوم چې دغه ټول کسان چې پولیس وایي دغه ټول کسان پولیس ته کنفرم کوي، هغه وایي چې دا ټول کسان چې کوم مړه او ژوبل دي دا د ازاره ټاون د اهل تشیع سره دوی تعلق دی او د همدې سیمو اوسیدونکي دي. بلې خوا ته عیني شاهدان بیا وایي چې دغه کوم کسان چې وسلوال ول او په موټرو کې راغلي وو هغه هم د کوټ یا د نجي. خو البته تر اوسه پورې دا تر وخت مخکې خبرې چې دا څوک وایي چې دا اوس څوک کېدلی چې تر اوسه پورې د دې پیښې پلاچا پر غاړه اخیستنه ده. خو دا پولیس کنفرم بولی چې دا پریت تایید کوي چې دغه ژوبل او امر ټول کسان د هزاره قبیله سره تعلق او اهل تشیع دي، او مخکې تر دې هم دلته په هزاره قبیله باندې د هزاره قبیله اوسیدونکو باندې هغه طبیعت یا باندې داسې پیښ شوي دي چې دغه کې دوی ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي او وژل شوي دي.
خدای نور نصر، لکه څرنګه چې تاسو ویل چې تاسو د ډی جی آپریشن سره خبره وکړه، در دې پیښ وروسته دوی څه ګامونه پورته کړي دي د دغو ککړو کسانو د تورن کسانو د نیولو لپاره؟
د ډی جی آپریشن حمید فکر وینا او همدا پوښتنه ما ورڅخه وکړه، هغه وایي چې اوس ځینې خلکو پردل خلکو د هزاره ټاون په سیمه کې ټول سړکونه بند کړي دي، احتجاج پر احتجاج یې لاس پورې کړی دی. همداراز د هزاره ټاون سره ورته نږدې چې کوم لوی بای پاس سړک تیریږي هغه لارې هم بند کړي ده. دوی وایي چې دغه احتجاج کوي، او د حمید فکر په وینا چې موږ ټول هڅه کوو چې دغه احتجاج ژر تر ژر دوی ختم کړي، ځکه چې د ده په وینا همداسې په تېر وخت کې په کوټه کې داسې پېښ شوي دي چې کله دغه چې یو هدفي وژنه وشي یا ټارګټ کلینګ وشي، نو تر هغه وروسته بیا چې کله خلک د احتجاج په توګه سره جمع شي یا هم د هغې د پوښتنې لپاره هسپتال ته راشي، نو هلته بیا ځان مرګ پرېد وشي. د ده په وینا چې دا د دوی تر ټولو لومړی قدم به دا وي چې دغه احتجاج ژر تر ژر ختم کړي، او تر هغه وروسته بیا دوی پلټنې کوي چې دغه کسان څوک وو، له کومې خوا راغلل، اول یې په دوی باندې ډزې وکړي.
خدای نور ناصر، ستاسو د تازه معلومات راکولو څخه یو جهان مننه. هیله ده چې په راتلونکو شیبو کې به بیا هم زموږ سره د دغه پیښې په اړه تازه حال شریک کړي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. خدای نور ناصر وو چې په کوټه کې د تازه پیښې حال راکوي، چې لږ تر لږه د نامعلومو کسانو په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري، او روان خبرونه د مشال ریډیو لومړی سهارنی خبرونه ده چې د سلام پښتونخوا په نامه یادیږي. په دا خبرونه کې به موږ د خپلو خبريالانو سره خبرې کوو، او په سیمو کې چې څه تازه پیښه رامنځته شوي هغه دوی به تاسو ته د هغه حال درکوي. دا وخت به ولاړ سو اسلام آباد ته، چیرې چې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ریاض مساخیل، سهار مو په خیر او ورځ مو نیکمرغه.
ډیره مننه احمد شازمی.
ریاض مساخیل، د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر وژلو څه باندې درې ورځې وروسته پرون ناوخته د پاکستان پوځ سرلشکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د دغه پوځ د کور کمانډرانو یو غونډه رابللې وه. د دغه غونډه حال کرا کړی چې په دې غونډه کې جنرال اشفاق پرویز کیانی څه وویل، او د کور کمانډران تر غونډه وروسته آیا دوی د مطبوعاتو سره خبري وکړي کې خپل اعلامیه جاری کړه، که په دې اړه څه تفصیلي معلومات راکړي؟
جی احمد شاه، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د کور کمانډرانو غونډه وه، نو دا تقریبا د هر میاشت په لومړۍ اونۍ کې اکثر دا غونډه رابلل کیږي، او د دې چې کومه غونډه رابلل شوې وه نو د دې بس یو نکاتي ایجنډا وه، هغه دا چې انتخابات چې کومه کاروایي شوې ده نو په هغې باندې غور کولو. د آرمی چیف وینا وه چې د انتخابات پرنګ پیښې د دې به تحقیقات کیږي، او په راتلونکي کې به چېرې هم داسې قسمه پیښې برداشت کولی نه شي. که فرض که داسې څه پیښه رامخته کیږي، نو بیا به د پاکستان د امریکې د فوج او د کمیټې استخباراتي ادارو ترمنځ کم تعاون دی، کمې مرستې دي، نو په هغې به بیا نظر اچولی کیږي. دغه شانتي د دې علاوه چې کم دینو دا فیصله هم وشوه په غونډه کې چې پاکستان کې دا وخت کم امریکایي فوجیان میشت دي، نو د هغې ته تر د ممکنه حده پورې به د هغې شمېرې کمو کمولو فیصله هم وشوه. د دې تر څنګ هغې دا خبره ومنله چې د اسامه بن لادن په پاکستان کې موجودګۍ کې د استخباراتي ادارو او بعضې کمې شته، خو ولې دا خبره هم د چانه پټه نه ده، او په نړۍ کې د دې خبرې هم ثانی نشته چې د القاعده خلاف تر ټولو زیاتې کامیابۍ پاکستان او پاکستانی استخباراتي ادارو دا خپل لاس ته راوړي دي. تر سلو نه زیات کسان مشران د القاعده هغه اوسه پورې نیولي شوي دي، او هغې دا خبره هم وکړه چې د آی ایس آی او د سی آی اے دا مشترکه کاروایي وه تر اوسه پورې. زمونږ چې کومه استخباراتي اداره ده آی ایس آی، نو دې سی آی اے ته معلومات ورکول د اسامه په حق له د اسامه د ملګرو په حق له. خو کله چې دا خبره پخه شوه، نو دغه دوران سی آی اے د خودغرضۍ نه کار واغستو، او لیون پنیټا هغه دا ټول کریډیټ خپل طرف ته بوتلو، او پاکستانی ایجنسی د دینه خبر نه کړې، او دغه شانتې پټ په پټې دا کاروایي وکړه. نو صرف دا یو خبر پکې راغلی دا خدا آر بی چیف دا وینا وا چې اوسه پورې څومره هم کاروایی شوي یا څومره هم خبرې شوي دي نو اسامه ته رسېدل دا د آی ایس آی یا د پاکستانی استخباراتي ادارو د هغې د دغه نه بغیر نه ده د هغې د تعاون د هغې د مرستې نه بغیر نه ده.
مننه ریاض موسی خیل. بله پوښتنه دا راپیدا کېږي پر د پاکستان پر پوځ د نیوکې کېدل چې یو خو دوی حال نه دی ورکړی او بلکې چیرې دوی حال ورکړی وي نو بیا چې کوم هلیکاپټر راغلی دی امریکایي هلیکاپټر چې دوی څرنګه په هغه خبر نسول او ځینې خلک دا وایي چې د پاکستان راډار سیستم چې کوم دی چې د کوم هوایي ځواک چې کله وداغه ملک ته داخل سي یا هوایي چې کوم الوتکې دی یا هلیکاپټر دی هغه چې داخلي سي نو هغه بیا د هغه په نشه کوي نو تر دې په دې اړه آیا دوی څه وویل چې د الوتکې د هلیکاپټر دا څرنګه راغلی و د پاکستان آیا رښتیا هم راډار سیستم جام شوی و؟
احمد صاحب لکه څنګه چې تاسو دا ذکر وکړو یا زموږ زیاتره اورېدونکي په دې کشمکش کې دي چې دا رډار سیستم څنګه جام شو یا رډار سیستم څنګه کار کوي نو په یقینا په دغه غونډه کې په دې خبر باندې هم غور وشو. آرمی چیف یا کوم چې زموږ د پوځونو سر راښکر دی هغه د دې خبرې تردید وکړو چې زموږ رډار سیستم جام شوی و بلکې هغې زیاته کړه چې کوم امریکایي هلیکاپټر وي نو یو خو د هغې رینج د هغې اوچتوالی د رډار د رینج نه ښکته و نو کوم چې په یو خاص ټارګټ دی د هغې نه چې کله ښکته یو شی راځي نو هغه په رډار کې نه راځي د هغې نه چې کله بري نو هغه په رډار کې راځي نو د دې سم چې الوتو نو هغه د رډار د رینج نه ښکته و نو یو خو دغه وجه و چې دوی په دې رډار کې نه دي راغلي او دویمه خبره دا ده چې کوم غریزه سیمه وه نو دوی د غرونو په شاشه او په پټه پټه باندې دا هلیکاپټر راغلي دي نو دغه وجه وه چې دوی په رډار کې نه دي راغلي رډار دا هلیکاپټر نه دي راغلي دا هیڅ خبره نشته چې رډار سیستم جام شوی دی. د دې تر څنګ آدمی چیف دا خبره وکړه چې کله د امریکي هلیکاپټر راپریوتو د هغې نه سمدستي اوس په پاکستاني چې کومه فضائیه ده نو هغې ته خبر وشو او هغې فوراً چمتو شو هغې پسې جازونه والوزل خو تر څو چې دوی بیا هغې د هغې جازونو پسې هلیکاپټرو پسې رسېدل تر هغه وخته پورې دغه هلیکاپټر د پولې اوړېدلی وي او بیا پاکستان سره هیڅ حق نه و او هیڅ جواز نه و چې د پولې نه واوړي او هلته کې بیا کاروایي وکړي. خو آرمی چیف دا خبره ډېره په سختۍ سره وکړه چې که راتلونکي کې دغه شانتې جهاز را واوړېدو یا داسې څه کاروایي وشوه نو پاکستان به د هغې باقاعده جواب ورکوي او دا یې هم وویل چې ما په خپله فضائیه ته هم آرډر کړو چې تاسو بالکل خپل کاروایي پوره شئ د خپلو سرحدونو حفاظت پوره شئ او تاسو دا هلیکاپټر را وغورځوئ. خو بیا چې کله پسې دوی ورسېدل نو هغه وخته پوه هلیکاپټر د پولې نه اوړېدلی و. جی احمد شاه
ډېره مننه. ریاض موسی خیل د کور کمانډرانو د غونډې په اړه تاسو تازه حال زموږ سره شریک کړئ. هیله ده چې ستاسو به ورځ نیکمرغه وي او که چیرې نورې پیښې رامنځته شوې نو هیله ده چې هغه به هم زموږ له اورېدونکو سره شریک کړي. ورځ مو په خیر. ګران اورېدونکو ریاض موسی خیل له اسلام آباد څخه چې موږ ته حال راکوي د هغه پرونی غونډې چې د پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال اشفاق پرویز کیانی رابللې وه او په دې غونډه کې د پاکستان کور کمانډرانو ګډون کړی و.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. لکه څرنګه چې تاسو په خبرونو کې مواردل چې د القاعده تنظیم مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ووژل سو. سیاسي ګوندونو او مذهبي ګوندونو او عام اولس تر ډیره دمه پورې په دې اړه خاموش وو او د څه احتجاج څخه یې ډډه کول. خو اوس داسې راپورونه راغلي دي چې ځینې مذهبي ګوندونو اعلان کړي چې دوی به د دغه عملیاتو په ضد احتجاج کوي. دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبریال غلام غوث له پېښور څخه د ټلیفون پر لیکه دی. غلام غوث ورځ مو په خیر.
جی احمد شاه زمي صاحب تاسو دې موږ په خیر وي.
غلام غوث دا سره پورونه راځي چې اوس ځینو مذهبي ګوندونو د احتجاج اعلان کړی دی د هغه پیسي په ضد چې د امریکا ځنګړو ځواکونو اسامه بن لادن ووژي او په ایبټ آباد کې عملیات وکړل. په دې اړه کزمر سره تازه حال شریک کړي چې په پېښور کې څه حال دی او کوم سیاسي یا مذهبي ګوندونو د احتجاج اعلان کړی دی.
جی احمد شاه اعظمی صاحب دغه چې کوم امریکایي عملیات شوي په ایبټ آباد کې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن پکې وژل شوی و د هغې په ضد باندې جماعت اسلامي چې کوم مذهبي ګوند دی او جمعیت علما اسلام چې کوم مذهبي ګوند دی هغې په دې باندې ډېر سخت غبرګون خودنه دی او نن چې کوم د جمعې د منځنه پس جماعت اسلامي چې کوم مذهبي ګوند دی هغه په ټوله صوبه په ټوله خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی نو د احتجاجونه چې کوم دی لاریونونه چې کوم دی د هغې اعلانې کړی دی د جمعې د منځنه پس به دغه احتجاجونه چې کوم دی د خیبر پښتونخوا چې کوم لوی او واړه ټول د غلي ښارونه دي هغې کې به دغه احتجاجونه کېږي او په پېښور کې بیا دا د مسجد محبت خان چې کوم دی د هغې نه به غټ چې کوم لاریون دی هغه راوزي او دغه رنګي د جماعت اسلامي چې کوم صوبایي امیر دی پروفیسر ابراهیم هغه به بټ آباد ته ځي په کوم ځای کې چې دغه پېښه چې کوم ده چې دغه امریکایي عملیات چې کوم ترسره شوي او په بټ آباد کې به دغه د جماعت اسلامي چې کوم صوبایي امیر دی د هغه مشرۍ کې به هلته کې هم جماعت اسلامي دغه کوي احتجاج کوي او د دې احتجاج چې کوم دغه ده ایجنډا ده چې په څه وجه باندې په دغه کې احتجاج کوي نو دغه د امریکې چې کوم دغه مداخلت کړی او د پاکستان په خاوره باندې چې کوم پریسریز د جماعت اسلامي لخوا مونږ ته راغلی دی د هغې تر مخه دغه د امریکا د مداخلت په ضد او ورسره په هغه پریسریز کې دا هم لیکلي دي چې امریکې کوم دغه مداخلت کاوه په دې باندې چې کوم دغه دي د پاکستان چې کوم سیاسي دغه دی حکومت دی او ورسره کمی د پاکستان امنیتی ادارې دي هغه د دې نه دغه وینا خبره وي نو دغه د پاکستان د حکومت او د امریکې چې کوم مداخلت د پاکستان په خاوره شوی دی په دغه لږ چې به دوی دغه لاریونونه راوباسي او د دغه چې کومه دغه پېښه رامخته شوې وه په بټ آباد کې امریکایي چې کوم امنیت شوی وو په هغې باندې د پاکستان حکومت او د پاکستان امنیتي ادارو په
صحیح غلام غوث کدار ته وایس چې د لدوی سره په دې احتجاج کې آیا یو بل سیاسي یا مذهبي ګوند هم اعلان کړی دی چې دوی به په دغه احتجاج کې ګډون کوي یا د دوی ملاتړ به کوي؟
هم دا پښتنه چې کوم دی جماعت اسلامي چې کوم دغه مشر دی پروفیسر ابراهیم نو دا غنه ما کړی و او هغه په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې موږ ټول چې کوم د غړي د خیبر پښتونخوا ولست او ټول د غړي کوم خلک دي هغه ته موږ لکه مطلب څه دي چې اپیل کړی دی نو که نور څه کوم دغه مذهبي ګوندونه یا څوک پکې ګډون کوي نو هغه پکې هم مطلب دا دی چې موږ هغه ته دغه وایو هرکلی وایو دا هغه وینا دغه وو.
ډېر مننه غلام غوث مر سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو. ګران اوریدونکو له پېښور څخه د مشال رادیو خبریال غلام غوث چې زموږ سره د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده تنظیم د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته هلته د مذهبي ګوند د احتجاج حال راکوي.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ توګه خبرونه لري. او اوس د ځینو راپورونو پر لور، په پاکستان کې چې کله د پاکستان پیپلز ګوند په واک کې حکومت راغلی نو د دوی حکومت د بیوزلو خلکو لپاره د بینظیر انکم سپورت پروګرام په نامه د مرستو یو لړۍ پیل کړه چې تر اوسه دوام لري. خو د خیبر پښتونخوا د ضلعه مردان په هاتیانو کلي کې ځایي خلک تور لګوي چې ځایي چارواکي په دغه پروګرام کې درغلي کوي. نور حال د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په خپل دې راپور کې راکوي.
بینظیر انکم سپورت پروګرام کوم چې د غریبانو لپاره شروع کړی شوی و، د ولس وینا ده چې دغه پروګرام لاندې د غریبانو پیسې په مخ ملزه مالدارو ته ورکولې شي او څوک چې حقدار دي هغوی د نظر اوستې شوی دي. د ضلع مردان د هاتیانو کلی مقدر شاه مشال ریډیو ته په دې باب لا صداسي وویل یو بل تن سرزمین هم مشال ریډیو سره د بینظیر انکم سپورت پروګرام د چارواکو نه خپل گیلا صداسي شریکه کړه.
تقریباً پلنه روزگار نشته، گاډه نشته، دکان نشته، پردې روزگار دی، روټي توخلي روزگار دی، که څو شو خو شو بابا بابو خان په کوټه کې ناشو خوشولې دارم دلته به بازار کې بوجه چلے کنه غریبین د جزیره چې مونږه میلاو نشي دا بچا ته میلاوي مزدور مالدار ته شي دغه مالدار کسان دی وي ته شي زموږ غنه شي هماره سر به تک مې کینه او خچې سر 15 کټو ټول په دغه کلی کې ګرځي چا په بون نه ریس کړي په یمن جماره اوسېږي خپل ځو په خرچې په کړه را همون ته پکې زمون پکې مونږه ځر ته نه راغلي کنه نو زمون نه ځانې نو شته بیا دې دی راشي خیر دې دغه دی وګوري حالات دی وګوري دغه دی وګوري کنه سر به دی وکړي چې زمون څه دی کوښ ولې ستاله روزګار نشته یا صدقه نشته په درې سلور زو روپې نه میشته ډرایوران
یو کونډه زنانه چې په پردو کورونو کې کارونه کوي هغه صدا سي وایي یوې بلې زنانې هم مشال ریډیو ته وویل کله چې مشال ریډیو د بینظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع مردان ډایرکټر عرفان امان ته د ولس د فریاد مخې ته کېښودو نو هغه خپل درې صدا سي بیان کړو
مالدار دی دته ملایي کې اکثر خدا سم پکې چې خپل بند کی کنه او چې خپل نه بندې مونږ ته شکایت وشي مونږ یو کاسو دی کو هغه اسسمنت دی بیا وکي هغه ری سروي وشي راځي کې هغه سکور زیات پی ام ټی سکور زیات راځي هغه ته بیا فردر اسسمنت بند شي چې کم شي یا خو شي او فردر دی بند شي
دارنګ کله چې مشال ریډیو د دغه حلقې د قامي اسمبلی ممبر مولانا قاسم نه پدی بابلو پوښتل نو هغه وویل
کوم کسانو ریکارډ کړو ور کړو یا سروې کړو دا یا خدای نشو کرپشن نه اې ترې مونږه دایې نشان دی او شي اې د پکړې قرار واقع شي دا ملو شي دا کدا خو د غریب حق او بخارې چا غریب سره ملو شي دا کړه مالدار هم له غلښت او مونږ به حواله باندې ان شاء الله چیرمن بي اس پی سره مونږ له ویګو په سمله وکړو باندې خبر مونږ
د هاتیانو کلی دی او مشر سلطان وینارا چې د دې پروګرام تر لاندې صرف لس فیصد حقدارو ته حق ورکړی شوی دی او پاتې 90 فیصد مالدارو ته ورکول شي سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
سلام پختونخوا
گران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال ریډیو سره اوري چې د ریډیو ترڅنګ تاسو اوس په انټرنیټ باندې هم اوریدلای شئ زموږ د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com اوس زو د بنو پر لور د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرې ډېرې مودې راهیسې د برېښنا یا بجلی لوډ شیډنګ روان دی چې لکه بلې د خلکو ژوند او کاروبار اغېزمن شوی دی په ضلع بنو کې هم خلک د برېښنا له نشتوالي څخه سر ټکوي نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز په خپل ډېر راپور کې راکوي
د ګرمۍ موسم را تک سراسم د پاکستان وړو خارونو سره سره په غټو خارونو کې هم د برقي برېښنا په لوډ شیډنګ کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي په ضلع بنو کې هم د برقي بجلی د لوډ شیډنګ له کابله نه یوازې په کورونو کې خلک بلکې د بجلی سره تړلي کاروباریان هم سر ټکوي ایوب چې د الکترونیک سیزونو د ریپیرینګ یعنی د بیا جوړونې کار کوي وایي چې که یو اړخته د برېښنا په ګڼټو ګڼټو د بندیز له کابله د دوی کاروبار اغېزمن دی نو بل اړخته د گاک شکایتونو سره هم مخ شوه دی
تقریبا د سبو احنا بجلی وینا او سبو احنا اونس د وګار سمې جیو فریج فټ کوي نو حال کروشي میش کاول ور سره کو کاول باندې همیشه می لون دی همیشه می حال کې سره لاین جی وی ویلې چې میش او ادا پیرا کوي نه شي د هفته ټیم ور کو می جیو فریج فټ کوي نه شي
مقصود وای چې په سلو رښتو ګنټو کې په مشکل درې یا سلور ګنټې بجلی راځي هغه هم ډیم وی چې ورنکار نه شي اخسته
24 ګنټې شه 18 ګنټې بجلی بیا یو دا باقی ګنټې نه خدا کا اسٹیپ بائی اسٹیپ نیما گھنٹہ گھنٹہ واگا بے کلا ڈیم سی پی وہ لوتور سے پی اسے صحیح بھی دلے مہنگائی تو دلے کاروباری نہ بجلی بند دی آ کاروباری نہ کہہ رہی دلے ٹیکسی نہ دی دلے بل بچے تھا رزک مسالہ دو دلے بلی نہ پرے کہی دے بجلی اول دے مغاٹ بل اس میں جب سے بل دا دے مغاٹ بلر سی وہ بجلی نہیں آخر کر دا گا وام سو کو نے رزونی نہ اس میں رائی کا نی بے دا بمباری پو کو حکومت سے غونڈ ختم سی دی تا دا ہر شاہی بجلی وا اور پوتے سی
فرحات چ دسیڑی دکان لری نبر کیا بجلی دا لوڈ شیڈنگ لکابلا دا خپل کاروبار دا آغیز پاڑا صدا سے وائی
دا بجلی دلو سا مشتا ہے کما دو دیر نقصان دا دیکھا سبو وقت جو لوڑا شی مشتا بیا بارہ بجے سے نیمہ کنٹر جواتا شی بیا لوڑا شی لوڑا دا مشتا کاروبار مارا بار چی کما دا دی کون می کون می سٹاف تھا دندان نکے جی ایلو سا کرے جی کما دو اتا زرا نظر دا مش کرے پر کائی بیل رسی ہو مانے بجلی نر درمی
احسان اللہ چی پا بنو بازار کے دا پرنٹنگ پریس دکان لری وائی چی دا بجلی لوڈ شیڈنگ لکابلا اوز دوی دا خپلو دکانونو کرائے ہم دا جیب آور کوی
موش کاروبار چی دا بجلی دلو سا تباہ برباد دا جی سمرا کاروبارو اوریس کے ٹولا اوریس کے دو گھنٹے تین گھنٹے بجلی وی آخ دا سے ٹیم کے چی منزر ٹیم وی چی اخ دا ایک ٹیم دے پورا موڑا خپل کاروبار بند مخشا بچی سل روپے جی سو دو کے دلو اس لاس روپے خصائی نکیڑی او بلا دا جی دا جی موڑ خال کے سارا واداو کو چی دا شای با دیر کہو پا دک ٹیم تا روشا پرنٹنگ بشو وی بیا چی اخ دا ٹیم تا رسی اخ نا مخشا 24 گھنٹے بجلی کلا کلا اور کاشی سارا آ خال جگاڑے تا رسی اخ شی والے تا کولے تا اس طرح بے عزتی کاروبار نا جوڑا شوی دو
کلامو چی پا دی آڑا دا بنو دا برخنا محکمے چرواکی احسان اللہ ناو پختل نو دوی مشال ریڈیو تا ہوئے
دا مورا دا ریجنل کنٹرول سینٹر نده و اسلام آباد والا دا ٹول مینجمنٹ آگا کئی ٹول مو تا ہدوی انفارمیشن نا کئی جرد دا سومرا دوی لوڈ شیڈنگ کئی دا فورس لوڈ شیڈنگ چی سومرا کئی دوی تین گھنٹے بان کی کلا چار گھنٹے بان کی بس اینانی وستے کنا
دا بنو زائی خلق وائی چی کدا گرمی پا شروع برزو کی دا برخنا دا سی حال وی نو پروانے دا گرمی سخت برزو کی با دا دوی سی حال وی لہذا دا متعلقہ محکمے نا غوښتنه کوي چې په روانه د ګرمۍ سخت ورځو کې باید دوی د لوډ شیډنګ د مخنیوي لپاره مخصوص پلان ولري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سلام پختونخوا.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او روانه خبرونه د مشال ریډیو لومړی سهارنی خبرونه ده چې سلام پښتونخوا ته ځنګړی سوی ده. اوس ستاسو پام د یو ادبي راپور پر لور ګرځوم. په پښتو کلاسیک ادب څومره د فارسی ژبې اثرات خواره دي او لامل یې څه دي؟ دا پښتنه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو معاصرو څېړونکو مخې ته ایښی او یو راپور یې رالېږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
که د پښتو کلاسیک ادب په غور سره مطالعه شي نو دا خبره به جوته شي چې د پارسی ژبې ژور اثرات په پښتو ژبه او ادب خواره دي، ځکه خو پښتو کې د پارسی ژبې ډېرې کلمې ویل کېږي چې اوس پښتو خپلې کړې دي. دا چې ولې په پښتو ژبه او ادب د پارسی ژبې اثرات تر بلې هرې ژبې زیات مسلط دي او تر شا یې څه عوامل دي، دا پوښتنې مې د پښتو د معاصرو څېړونکو په وړاندې کېښودې. ډاکټر محمد زبیر اسرت یو لامل د پښتنو په خاوره پارسی ژبه په سلګونو کلونه د سرکاري او درباري ژبې په حیث یو منلی شوی حقیقت ګڼي.
په یو زمانه کې په بری صغیر کې فارسی ژبه سرکاري ژبه هم وه، هغه دفتري ژبه هم وه، هغه درباري ژبه هم وه. او زمونږ څومره پښتانه بادشاهان چې تیر شوي دي نو هغوی د خپلې مورنۍ ژبې پښتو په ځای باندې فارسی له اهمیت ورکړی دی او هغه خپل درباري او سرکاري دفتري ژبه ګرځي. زمونږ ټول کلاسیک ادب که هغه د هندي مکتب فکر سره تعلق ساتي او که د ایرانی مکتب سره تعلق ساتي نو د فارسی امیزه د هغوی په شاعرۍ باندې غالب بریښي.
کره کتونکی سلیم راز بیا وایي چې په پښتو ژبې او ادب تر بل هر چا د شیخ سعدي اثرات ځکه زیات دي چې د هغه پند او نصیحت نن هم له پامه د غورځېدو نه دي.
پخپل د شیخ سعدی میدانون چې څنګه راشي کنه نو د سړي ذهن ته چې کم تصور راځي نو هغه د نیکۍ، د خیر، د محبت او د امن وي. او یقینا چې هغې څومره سفرنامې لیکلي دي، په سفرنامو دوران کې چې هغې کم واز کړی دی، نصیحت کړی دی، کم حکایتونه بیان کړي، بیا د هغې په نتیجه کې چې کم زموږ متلونه جوړ شوي دي، محاورې جوړ شوي دي، ضرب الامثال جوړ شوي دي، هغه هم زموږ د پښتو ادب او د پښتون ثقافت چې کوم دی یو ډېر عظیم ورثه ده.
پروفیسر داور خان داود هم په دې باور دی چې د سعدي د ګلستان ترجمو د پښتو په کلاسیک ادب ژور اثرات پرېښي دي.
د پښتو کې اوس د شیخ سعدی د ګلستان شپږ ترجمې پکې شوی دي. عبدالقادر خان خټک، راحت زاخیلی، عبدالصمد اچکزی، عبدالعلی کاکر او زرغونان دا خلک چې کوم دي د دې ترجمې کړې دي، خو زیاته مستنده پکې ده هغه د عبدالقادر خان خټک ده. د دا ترجمه په 1926 هجري کې دا کړې ده. د دې په وجه باندې پښتو ادب باندې چې کوم دي هغه د ګلدستی اثر دي. او ما هغه د ګلدستی د اخلاقیاتو تعلیم چې کوم دي هغه زموږ کلاسیکی شاعرانو کې تاسو ګوري، د ارزانی نواخله تر ابدالی پوری.
سیرون کې استاد امیش خلیل د پښتو په کلاسیکو شعرونو کې د شیخ سعدی شیرونو ته ترجمه مثالونه وړاندې کوي.
د انساني یووالي په باره کې سعدی شیرازی رحمت الله علیه وای، بنی آدم آزائے یک دیگرن کے در آفرینش یک جوہرن. ہم پا دغا موجود رحمان بابا شیر دے، لکزان حسی و بلوت نظر کا لکستا دے حسی زان دے دہر چا. سعدی سے دہرس علاج مونتا دا خودلے، گفت چشم تنگ دنیا دار را، یا قناعت پر کند یا خاک بور. خوشحال بابا وی دا جہان پا خزانو بد خنداشی، تنگر د خزانو د قناعت شي. نور هم داسې ډېر موضوعات دي چې رحمان بابا، خوشحال بابا، نور هم کلاسیکي شاعران چې کوم دي دا غیم ته مونږ مثالونه ورکولی شو.
که د پښتو د کلاسیک ادب د لیکوالو کتابونو ته وکتل شي نو بایزید انصاری سراج التوحید په پارسی لیکلی او خیر البیان کې هم تر ډېره حده پارسی کارولې ده. اخوند درویزه خپل کتاب تذکرۃ الابرار والاشرار په پارسی لیکلی او د حافظ رحمت خانی تاریخ کې تر ډیره حده پارسی کارول شوی چې سر ولف کیرو ورته د پارسی کتاب ویلې دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دیش میرو ټلیفون کولای شي.
00 420 11 43 15
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او تاسو موږ ته ټلیفون کولای سي په ژوندۍ بڼه. زموږ د ټلیفون شمیرې تاسو واوریدي، پر دغه شمیرو زموږ سره خپل نظر شریکولای سي او موږ ته وړاندیز راکولای سي. دا وخت به ولاړ سو کله سیف الله ته چیرې چې احمد خان مټاخیل زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی. السلام علیکم، مشال ریډیو ته په خیر راغلست.
وعلیکم السلام، سړی مسې سال دی.
خیر اوسې ته سړی مسې، څنګه دی ژوند په خیر دی؟
شکر دی الحمدلله، ته ښه خیریت دی؟
او شکر دی ښه یو. تاسو وایس ملګری مو څنګه دی؟ موسم څنګه دی په کله سیف الله کې؟ او ژوند او کاروبار مو څنګه دی؟
ملګری ډېر ښه دی، فاروق را سره دی، شمس الله مټاخیل را سره دی، موسم هم ډېر برابر دی، ډېر ښکلې سړه هوا ده، باران هم پرم شوی دی.
ښه، نو داسې ښکاري لکه دغه کال چې آباد آباد شوی دی نه؟ بارانونه سږ کال ډېر وسوه.
ډېر ښه بارانونه شوی دي، خو دا کوم علاقه چې دا ژړ ګل پسرلی دی، مطلب بارش نه دی، علاقه شنه ده، ډېر ښه خوند کوي.
بس نو تاسو خپل اترنونه پکې کوئ نور لڅه ته ګوري؟
بس نو مزم دا دی پکې ګرځم، ښکلې موسمونه دي، دغه د خوند ده.
ښه ښه، صحیح. نور څه پیغام لري یا څه وړاندیز لري راته ووایه.
د چش مبارک ملګرو ته به سلامونه وړاندې کوم.
زه ورته وړاندې
که امیر محمد پانیزی ته سلامونه، اختیار خان کاکړ ته، پیام نظام خیل ته، او امیر محمد پانیزی ته خیوه ګلم لرم. داسې وخت ما ټلیفون نه و کړی، زه کېدای شي څه ټیم دغه وایم، ستاسې سړی ته وم، دلې مصروف وم، امتحانونه مې و.
ښه ښه، صحیح. بس تا سلامونه هم ټول ورسېدل، ستا ګیلې هم ټولې ورسېدلې. هیله ده چې بیا به هم موږ ته ټلیفون کوي. ستا د ټلیفون کولو ډېره مننه. ګران اورېدونکو، اوس دا وخت به مسلم باغ ته ولاړ شي چې بختیار زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام، بختیار رور دارت وای چې په مسلم باغ کې بارانونه سوي دي، التم کال آباد دی، موسم څنګه دی، ژوند مو څنګه دی؟
ډېر په خوند بارانونه پرون آباد را خوډه باران سره شپم څه وته لا وسار، موسم ډېر په خوند برابر دی.
شتاس خپل څه کار کوي بختیار؟
زه دکاندار یم په دکان کې وسم ناست یم ستاسو پروګرام ډېر په خوند اورم.
ښه ښه، نو بس زموږ د مشال ریډیو خپرونې نه ګنټې د سهار د 9 بجو بیا د مازګر تر 6 بجو ستاسو دکان ته 2 بجې بندې؟
دکان کې خو نو سهار تر ماښام پورې ناست یم ستاسو ټولې خپرونې دا
او مام دغه درته ویل مال دانه ګنټې خپرونې دي چې ته دکان په 6 بجې بندې، که 6 بجې بعد هم بیا نور کار کوې. نو راته وایه بختیار وروره، نن دې څه پیغام راوړی دی، څه ویل غواړې؟
پیغام خو بس سلامونه به ووایه او شعر هم راسره و، نو که وخت وي به شعر ووایم. یا به سلامونه
بس شعر راته ووایه. سمه ده،
وایي دا غرونه څومره ښکلي دي، صحرا څومره ده ښکلي، او ګلونه رنګارنګ دي، او دنیا څومره ده ښکلي. بلبن وینم چې وایي اوازونه په چمن کې، نسیم څومره دی ښکلی، او بورا څومره ده ښکلي. چینې په دنګو غرونو کې په شور سره بهېږي، توتي قوي خبرې، او مینا څومره ده ښکلي. پسرلی د خوشحالۍ نه رنګارنګ ښارونه ویړ کړله، وږمه د پسرلي ده، او ګیا څومره ده ښکلي. بس ګرځې شمه خدایه ستا له ټولو قدرتونه، دا شپه څومره ده ښکلي، او سبا څومره ده ښکلي. باران له ډېره سیاده د جانان زلفې لمدې کړې، خندا یې څومره ښکلې، او حیا څومره ده ښکلي. او بختیار کې پیژنې په مینه ورته ګوره، که نه نو درته وایم نه اشنا څومره ده ښکلي.
واو ډېر اعلی بختیار، دا خو د خپل شعرونه؟ وعلیکم سلام ګران اوریدونکو، دا وخت په ورسو لکه مروت چیرې چی روزی خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. روزی خان السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
څه حال سوال دی؟ ژوند په خیر دی؟
هو که خیر خوښ دی. دا څه کالج دی چې دا بنظیر سمپور باندې خبر کوله کنه؟
هو وای وای.
او چې دا لکه مشت دا څه کسان دي چې دولتمند یو ته ملي او سلی دی، موږ غریبانو ته ملاو کیږي.
ښه،
لکه 25-25 تنخواه اخلي او دا ورته ملاو کیږي، او غریبان دي چې درکه نستا او ورته نه دي ملاو کیږي دا پیسې.
نو تاسو د حکومت یو چاته دې شکایت کړی دی کنه؟
موږ ما خپل کاغذ جوړو دي، ورته چې 3-4 روپۍ بوله غوله پاسې نه جوړ کړل.
صحیح صحیح. په لکه مروت کې نور هم داسې کسان شته چې هغه حقدار دي او هغه ته دا پیسې نه دي ملاو شوي، او مالدار کسان ته دا پیسې ورکړل شوي دي؟
یار خدا سے ډیر دی جی، دا خدا لکه ز خپل کلی خبر ده کوم، وانه کړه نه وخیل نه خبره تکم.
ښه،
چې مشکل چې دا سے کسان دي چې غریبانو دندې ملي او سره دولت مونږ ته ستادي.
ښه صحیح صحیح. روزی خان ور ډیر مننه، موږ به خپل خبريال ته وایو چې هغه د لکه مروت د حکومت سره هم په دې اړه ساسو شکایت شریکي، او د هغه صدا پښتنه وکي چې د حقدار کسانو ته ولی دا پیسې نه دی ورکړل شوی، او پیسې څرنګه د مالدارو خلکو لاس ته ورغلي دي. ساده ټلیفون کولو ډیر مننه ګران اوریدونکو. روزی خان چې لکه مروت څخه موږ ته ټلیفون کړی، او ستاسو پام د یو سندرې پر لور راګرځوم چې د اوروچ خان په غږ کې ده. راځي چې دا سندره واو. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازدیګر تر 6 بجو پورې خبرونې لري. روانه خبرونه د مشال ریډیو لومړی سهارنی خبرونه ده چې سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. ورپسو د ایران پر لور چیرې چې د مشال ریډیو بل اوریدونکو رحمان افغان دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. السلام علیکم رحمان افغان.
وعلیکم السلام. ډیر مننه.
څه حال سوالی د ستاسو په نامه کې د قافیه داسې ښه جوړه ده رحمان او افغان د نوم او تخلص پر ځان خپلې شې دي که یو بل چا مشوره درکړي د تخلص؟
خپل مې شې وطن سره مینه ډېره ده.
بس خدای دې نور مینه هم زیاته کړه. په ایران کې څه کار کوي؟
څه کار کوي؟ پالیزونه دي.
ښه، نو څنګه دې پالیزو کې څه ګټه مټه ترلاسه کوي؟ کاسم خواري کار او سمار یې نشته.
بس برابر ده ګټه څه نور مشکل او گزاره پکېږي.
ښه، هغه د مسافرۍ ایواز درته ملاویږي؟ ها
بس ښه د مسافرۍ ایواز کېږي.
ښه ښه، نور څه پیغام لري؟ څه وړاندیز لري راته وایست؟
یو دوه ورځې ته کولای شي سلامونه ولې؟
بالکل یې ولې. ښه، وعلیکم السلام. رادیو کې اوریدل سلامونه به ضرور ورسېدلی. نو مسافرۍ له څه وخته کې ډېر وخت کېږي چې په ایران کې مسافرې؟
دوه کاله کېږي چې په ایران کې مسافر یم.
ښه، نو د مسافرۍ ژوند شو که پر کور ژوند شو؟
نو کور ژوند کوم اثر شي؟
ښه ښه، صحیح صحیح. ډیره مننه رحمان افغان ستاسو د ټلیفون کولو. هیله ده چې بیا به هم موږ ستاسو ټلیفون کوو او خپل اړیکه به ټینګه ساتي. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وربسو د خپل بل اوریدونکو پر لور ملمت خان موږ ته ټلیفون کړی دی له نورنګ څخه. السلام علیکم، مشال ریډیو ته په خیر راغلاست.
وعلیکم السلام. سړی مسې
خوار مسې ته سړی مسې څنګه یې؟ ژوند شدی په خیر یې؟
صبر بارې زنه راغله ته څنګه؟
او شکر دی د خدای فضل دی. ملمت خان راته وای چې په نورنګ کې تاسو څه کار کوي؟
په نورنګ کې مې دلته مې کور دی.
ښه،
او دا اس په لایا شروع غا زه سل مینا لږ په وطن کې وزیرستان ته.
ښه ښه،
او غا په داخل کې مترې زمان دي.
ها
عارف خانو؟
ښه
خانو.
ښه،
هغه ورنه مې دي.
وای ورونه مونه هم واخله.
سلامت خانو.
ښه،
کی پات الله.
ښه،
اید رحمانو.
ښه ښه،
سره مې دلته مې سلام نه دي.
ښه،
ته ګل غانا ناشر کچ سوال تر څه؟
ښه صحیح، ډېر مننه ستاسو د ټلیفون کولو چې موږ ته مو ټلیفون وکړي. ضرور به ستاسو فرمایشم در پرکو. خبري او سندرې خپرونه یوه ګنټه وروسته پیلېږي. هیله ده چې بیا به هم زموږ سره خپل اړیکه ټینګه ساتي. ګران اوریدونکو اوس به ولاړ شو د کوهاټ پر لور چیرې چې موږ ته ارشد خان ټلیفون کړی دی. السلام علیکم ارشد خان. ارشد خان، فکر کوم چې د ارشد خان دا ټلیفون لیکه پرې سوې ده، خو راځي چې اوس یو سندره واورو، وروسته به نور اوریدونکو سره بیا خبرې وکړو.
خزان بدے بہار کی یار زماں، تیر بداستہ حسن وار کی یار زماں، آخر خزان بدے بہار کی یار زماں، تیر بداستہ حسن وار کی یار زماں، آخر خزان بدے بہار کی یار زماں، او یار زماں. Oh, oh, oh.
زما یقین ستا په اقرار شي یار زما اخر خزان بده بهار شي یار زما تیر بتا ستا د حسن وار شي یار زما اخر خزان بده بهار شي یار زما او یار زما
گران اوریدونکو عرفان خان و چې تاسو یې سندر اوریده زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس به ورسو د هنګو پر لور چیرې چې غنی خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. غنی خان السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی صاحب،
څه حال سوال دی غنی خان؟ ژوند په خیر دی؟
خیر ده. تاسو سپیشل څنګه چلیږي؟ ښه کنه مشال دې خو مو ته ډیر خلاګي.
او بس ډیر مننه تاسو هم کور ودان دره. ته غنی خان په هنګو کې څه کار کوي، څه روزګار کوي؟
بس کور مور خو نه کوو، بس ټینګ نه لایم. کرکټ کوو، کرکټ کچې کوم ټینګ ته وځو خدای په کوم وبسي.
څه نو د کرکټ سره سره سبق مو هم ویلې دي کنه؟
سبق مو خدای فضل سره بلسان پوسټ کړای، په شریف مو ختم کړای.
څه بس صحیح دي. نو نور سبق به هم ورسره ووایست او کرکټ به هم وکړي نو ضرور به کامیاب کیږي. وای نمونه واخله ملګرو، نمونه واخله.
صدام حسین.
څه؟
صدام حسین، محمد جاسم، فضلیا خان، او مویل خان، طارق حسین، درویش خان.
شه صحیح صحیح.
بس مو ته یو غانا نشر کولی مونږ خو پښتنه یو، کنه خپل پښتونخوا ته په منځ کې دوا وکړي.
بالکل، زموږ یو ګنټه پاس د خبرو او سندرو پروګرام دی، په هغه کې به ضرور درته نشر کو. ستاسو ډیر مننه غنی خان چې موږ ته ټلیفون کړی وو. هیله ده چې بیا به زموږ سره خپل اړیکه ټینګه ساتي. ګران اوریدونکو، اوس په ولاړ سو د ټانک پر لور چیرې چې عبدالله زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. د ډیر اسماعیل خان له ټانک څخه موږ ته ټلیفون کړی دی. السلام علیکم عبدالله.
وعلیکم السلام. سره مسی
خوار مسی تستړی مسی، څنګه یې؟ ژوند په خیر دی؟
خیرت شکر. تاسو څنګه یا سنکاران دی؟
او ټول شیو شکر دی. عبدالله داره تو اچ پټان کی څه کار او روزګار کوي؟
څنګه نام کان مترزی؟
شکان مترزی کی؟ ش او د ټلیفون لیکي دی. بس د کان مترزی سے ټانک جوړ کی. کان مترزی کی راتو اچ چلته څه کار کوي؟ په کان مان خو به کار نه کوي
یار. کان مان څنګه کار کوم؟ داغو کارم کوم.
ش ملګری د سره دی کوي وازی
ملګری مستا.
ش صحیح صحیح. نو راتو اچ پیغام لري، څو وړاندیز لري راتو وای
یار؟ زه خو نو یو فرمایش لرم، غانا غواړم کړو.
راتو وای، راتو وای.
د ګلنار بیگم په واسه.
ش بس دستا فرمایش مرز ځان سره ولیکي. پر یو غنټه ورسته به د خبرو او سندرو خبرونه وي. نو د خبرو او سندرو زموږ همکار براسي هغه به ستاسو فرمایش تر پر کی. ستاسو ټلیفون کولو ډیر مننه عبد الله وروره چې موږ ته د بلوچستان لکان مترسي څخه ټلیفون کړی وو. ولاړ بسو ایران ته چیرې چې ظاهر ناصر زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ظاهر ناصر السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر ډیر سلامونه او فضل افریدی ته ګلګل او ریدون کو سلامونه.
وعلیکم السلام. څه حال سوال دی نور؟ ظاهر ناصر ژوند په خیر دی؟
د الله په فضل شکر د دومره
نه تاسو دعاوې کوئ، بس دعاوې خو د انسان تقدیر هم بدلوي، بس عمر به اوږد سي. بس ډیر مننه، ضرور زموږ همکار ګلایز به تاسو ته دا روانه خبرونه کې یو سندره واوروي د میندو په باره کې. ستاسو مبارکي د پښتنو ټولو میندو ته ورسېده. خدای دې هر چا ته دا توفیق ورکړي چې خپلې مور خدمت وکړای سي او د خپلې مور دعا ترلاسه کړای سي. ظاهر ناصر ساده ټلیفون کولو یو جهان مننه. ګران اورېدونکو، اوس به ولاړ شو د یو سندرې پر لور او بیا به خپلې خپرونې ته دوام ورکړو.
توري سترګې توري کا